وخت د ماسپښین درې بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې زه عبدالحق اکړ ستاسو په خدمت کې ما هیله د سیرو ټول او خوشاله بیاس. نن د جمعې ورځ د 2015 کال د مې د میاشتې لومړنۍ نیټه ده. په دې غړي کې به تاسو د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمیر ریپورټونه واوري او د دې ترڅنګ په دوه نیمایي په پای کې به د ټوکو ټکالو اونیچ پروګرام پام کوو واوري چې دا به تاسو ته مالا نصر نن د کارګرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت وړاندې کړي. خو په پیل کې به بوروال کاکړ خبرونه وړاندې کړي.
لومړی دا مهم خبرونه سر ټکی. د پاکستان پوز د متحده قومي موومنت د مشر الطاف حسین هغه څرګندونې غندلې دي په کوم کې چې هغه پر پوز نیوکه کړې وي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دی په دې خوښ دی چې د شمالي وزیرستان بې کوره سوي خلک خپل سیمو ته ستنېږي. او په نیپال کې د راغلي زلزلې د مړو شمیر 6200 ته رسیدلی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پوز د متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین ورستي سرګندونې غندلې دي او ویلي دي چې په دې لړ کې به قانوني ګام پورته کوي. نن سهار وختي د آی اس پی آر مشر میجر جنرال آسیم باجوا پر ټولنیز ویبپاڼې ټویټر په خپل بیان کې وویل د پوز د مشرتابه په اړه د الطاف حسین بیان له کرکې ډک او غیر ضروري دی. ده ویل د رسنیو په ذریعه د دې بیانونو هدف د حکومت پر ضد د ولس پارولو معنی لري چې پر ضد به د وینا ګامونه پورته سي. بیگانه وخت د متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین په ټلویزیونی وینا کې پوښتنه وکړه چې پوز په خپل لیکو کې پټ مجرمان ولې نه نیسي. د ویل آی اس آی پوز او بیوروکراټان د مهاجرو له وجې له شان او شوکت ډک ژوند تیروي. الطاف حسین دا خبرې د کراچي د یو لوړ پوړي پولیس افسر راو انور خبري غونډې په غبرګون کې وکړې. د ویل څو ورځې مخکې نیول سوي دوه مشکوکه وسلوال رو انور ویل چې څو ورځې مخکې نیول سوي دوه مشکوکه وسلوال د متحده قومي موومنت غړي دي چې د هند استخباراتي ادارې را روزلې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی دی په دې خوښ دی چې د شمالي وزیرستان بې کوره کړل سوي خلک خپل سیمو ته ستنېږي. نواز شریف دا څرګندونې نن د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره د شمالي وزیرستان میرالي ته د سفر پر مهال کړې دي. نواز شریف او راحیل شریف هلته له ستانه سویو کډوالو سره هم لیده کاته کړې دي. نواز شریف د پوځ هم ستاینه وکړه چې د ده په وینا سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. نوموړي ویل چې په وزیرستان کې به د پرمختګ کارونه پیل کړي چې سکولونه د سیاحت مرکزونه او سړکونه پکې شامل دي. په کراچي کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو د هیو پولیس افسر په ګډون درې پولیس والا وژل سوي دي. د کراچي د ګلشن حدید تڼې پولیس افسر زاهد نن مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه د ګلشن حدید په سیمه کې هغه وخت مخکې ترغلی کله چې نامعلومو وسلوالو له سیمې په تېرېدونکي د پولیسو پر قافله برید وکړ. نوموړي زیاته کړه چې په دې برید کې د سیمې ډي ایس پی فتح محمد او دوه سپاهیان فاروق او نذیر وژل سوي. تحریک طالبان پاکستان د دې پیښې پړه منلې ده. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي عمومي سکرټري میا افتخار حسین وایي د کاشغر ګوادر د لارې بدلولو د پریکړې پر ضد به ژر په کوټه کې ټولګوندیزه غونډه کوي. نوموړي له مشال راډیو سره د خبر پر مهال بېګا د غونډې نیټه ونه ښودله.
اوس مشوره روانه ده خو د لس پنځلس ورځو دننه چې کوم دی نو مونږ دا ټول ارسه فاینل کوو او کوشش کوو چې زر تر زره وکړو. خو دې کې چونکه وزیر اعظم صاحب په اسلام آباد کې به یو د ټولو مشرانو د بریفینګ لپاره یو اجلاس راغواړي نو مونږ کوشش کوو چې هغه بریفینګ وشي او د هغې نه پسته مونږ وکړو چې دا ټوله خبره لکه د کوچو سپینه شي.
میا افتخار حسین به څلور ورځې په کوټه کې وي. د پاکستان وفاقي حکومت وایي له پښتونخوا بلوچستانه یې لار نه ده بدله کړې. د قبایلي سیمو اصلاحاتو کمیشن خپلې سپارښتنې د خیبر پښتونخوا ګورنر مهتاب عباسي ته سپارلې دي. تېر ورځ په ګورنر هاوس کې د غونډې پر مهال د اصلاحاتو د کمیشن مشر اعجاز احمد قریشي په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
ایف سی آر معاملہ چ دے او سٹیٹس سره کنیکٹڈ دے آئی کے پولیس اور جوڈیشری چ دے رول فاٹا کے آغم سٹیٹس سره کنیکٹڈ دے چ یوزل دا سٹیٹس فیصلہ اوشی بیا دور خبرو باندیم دا جرگا با فیصلہ کئی او سنگا غواڑی چ ایف سی آر ابالشی بونگ با بالش کو ایف سی آر اگا امپروو کول غواڑی امپروو کول شو.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیشن تر یو لس میاشتو د قبایلی سیمو له مشرانو او د مدني ټولنې له غړو سره خبري وکړي او بیا رپورت خپور کړ. د کندوز ولایت چارواکو هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګواکي افغان ځواکونه د وسلوالو بریدونو په شنډولو کې پاتې راغلي ول. د کندوز امنیه قمانداني ویاند سید سرور حسینی تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل افغان پولیسو په څو جبو کې پرمختګ کړی دی. نوموړي دا خبرې پر داسې مهال کړي دي چې پرون رویټرز خبري اجانس ویل افغان پولیس د کندوز ښار د محاصرې په ماتولو کې پاتې راغلي ول. له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې په کندوز کې د وسلوالو او افغان ملي امنیتي ځواکونو ترمنځ شته روانه ده. په نیپال کې د راغلي زلزلې د مړو شمیر 6200 ته پورته شوی دی. دا خبره د دې هیواد کورنیو چارو وزارت رویټرز خبري اجانس ته کړې ده. د نیپال د مالی چارو وزیر رام شیرن مهات بیا ویلي چې هیواد یې یوازې د کورونو او دفترونو د بیا رغونې لپاره 2 ارب ډالر ته اړتیا لري. رام شیرن مهات د لپاره له نړیوالو بسپنه ورکوونکو څخه د مرستې خواست وکړ. ملګرو ملتونو ویلي چې د اپریل پر 15 نیټه راغلي دی زلزلې 80,000 کسان اغیزمن کړي دي. په دې کې به شاوخوا 40,000 کسان تر راتلونکو 3 میاشتو خیمو اوبو او خوراک ته اړتیا لري. په عین حال کې د نیپال ګاونډیو هیوادونو چین او هند د زلزلې له ځپلو سره خپلو مرستو ته چټکی ورکړي. چین 300 مرسته کوونکي نیپال ته لیږلي او شاوخوا 10 میلیونه ډالر یې ورته اعلان کړی دی. هند خپل هوایي ځواک 950 کسان ورلیږلي او تر 400 ټنه زیات خوراکي توکي ورلیږلي دي. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې له رابعه اکرم خان اورئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.25 روپۍ 25 پیسې او په 1.25 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.43 روپۍ 25 پیسې. یو ریال په 20 روپۍ 10 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپۍ 35 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 20 روپۍ 80 پیسې او په 28 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 78 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالي په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 او کم نه کم 14، بنو کې 24 او 14 او کوټه کې 20 او 9 وي.
خبرونه مو له بوریوال کاکړه واوریدل او لاغه وروسته رابی اکرم خان د موسم حال او کرنسی قیمتونه وړاندې کړل. په روانه غړی کې دا رپورټونه لرو. د پاکستان د کراچی د پولیسو یو مشر په متحده قومي موومنت د هند سره د هند له استخباراتي ادارې را سره د اړیکو تور لګولی، خو د دې ګوند مشر الطاف حسین دا تور ردوي.
دی وای د هندستان سره زمونږ د کارکونانو د اړیکو د ساتلو الزام اول ولګول شو، دا ځکه چې په هندستان کې زمونږ خپلوان وسیږي.
د قومي وطن ګوند مشر افتاب شرپاول یو ځانمرګ بریده ځخه ژوندۍ راوتی. یو عیني شاهد څه ولیدل؟
زمخ ته مولا شرپاو ما پسې چې تا د تورمزون لره رسیدا قزلنو یک دم دز شو چې ما شاته وغتنو د دی الګ د شرپاو غاړي سره خوا ته روان دی غاړي په دز کولې.
او په دومنی مای کې پام کوا پروګرام لرو چې عمل الله ناصر د کارګرانو د نړیوالي ورځې په مناسبت جوړ کړی دی.
السلام علیکم، دا رادیو کمال دی او زه ګورګین جمال میرچکه حاضر یم د ډیرو مزدورانه، غریبانه او روزانه خبرونو سره.
او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سم د خبرونی د فایل رپورت له کراچي څخه فایل کوو. د پاکستان فوج د متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین خرستی څرګندونی غندلې او ویلې دي چې په دې لړ کې به قانوني اقدام کوي. نن سهار وختي د آی اس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوا پر ټولنیز ویب پاڼې ټویټر په خپل بیان کې وویل د فوج مشرتابه په اړه د الطاف حسین بیان له کرکې ډک او غیر ضروري دی. د کراچي پولیس وایي 4 ورځې مخکې دوه مشکوک او سوال نیولي چې د متحده قومي موومنت غړي دي. بیګا د خبري غونډې پر مهال یو پولیس افسر راو انوار وویل دواړه کسانو له هندي استخباراتي ادارې روزنه ترلاسه کړې وه، خو د ایم کیو ایم ګوند دا تورونه نه مني او د ګوند پر ضد د سازش برخه بولي. ظفر کریمي رپورټ راکوي.
د زیارت په مخام په کراچي کې خبري غونډه ته په وینا کې د کراچي د ملیر ضلع لوړپوړي پولیس افسر ایس ایس پی روان ورویل د کراچي له حسین آباد څخه یې دوه مشکوک طاهر لمبا او جنید نیولی. د هغه په وینا نیول شوي دواړه کسان د ایم کیو ایم ګوند سره تعلق لري. نوموړي زیاته کړه د پلټونو په مهال دواړو ملزمانو په هندوستان کې د هند له استخباراتي ادارو څخه د تربیت اخیستو انکشاف کړی دی.
تعلق جو ہے ایک سیاسی پارٹی متحدہ قومی موومنٹ سے
دے دوڑو نیول شو کسانو تعلق دے ایم کیو ایم گون سره دے او دے دوڑو د پلاتونو په محل انکشاف کړي چې دوی د هند له فوزی استخباراتی ادارې راڅخه تربیت حاصل کړي دي. د دوی سره د دوی مشران پرابط کیو کچه هم په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو ټي ټي پی او نور ډلې نه قانونه بلل شوې دي. دغه سې دی په ایم کیو ایم ګوند باندې هم بندیز ولګول شي. روانور وویل دغه کسان ورته ویلي چې دوی په لندن کې د ایم کیو ایم ډلې له اعلی چارواکو سره پرابط کیو. نوموړي پر ایم کیو ایم تور ولګو چې دوی د یو منظم سازش ته لاندې په کراچۍ کې د ناکرارۍ د پیدا کولو په مخه خاریان وژني، هدفي وژني کوي او بیا وایي چې په کراچۍ کې حالات خراب دي. بلې خواته د ایم کیو ایم ګوند چارواکو د پولیس افسر راونور تورونه رد کړي دي. تیره شپه د ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین په کراچۍ کې خپلو پلویانو ته په ټلیفوني پیغام کې وویل د دوی د ګوند سره امتیازي چلند کیږي. الطاف حسین زیاته کړه په 1992 کال کې هم د دوی سره دا ډول چلند شوی وو او په دوی د هند استخباراتي ادارې را سره د تعلق الزامونه لګول شوی وو. دی وای د هندوستان سره زمونږ د کارکونانو د اړیکو د ساتلو الزام اول ولګول شو. دا ځکه چې په هندوستان کې زمونږ خپلوان اوسیږي او د هغوی سره زمونږ کلتوري، تاریخي او ثقافتي تعلق دی. نوموړي په دې لړ کې په فوج او استخباراتي ادارو هم سختي نیوکې وکړې. بلې خواته د پاکستان د وسلوال فوج د عامه اړیکو یا آیس پی آر ویان میجر جنرال عاصم سلیم باجوا د ایم کیو ایم ګوند د مشر الطاف حسین دا څرګندونې غندلې دي. د نوموړي لخوا په ټویټر کې نن سهار وختي په خپاره شوي پیغام کې ویل شوي د الطاف حسین دغه بیان له نفرته ډک او غیر ضروري دی او د دې هدف دا دی چې د مطبوعاتو له لارې ولس د ریاست په ضد وپاروي او د دې په ځن به قانوني چلند کیږي. نوموړي زیاته کړه وسلوال فوج او امنیتي ادارې به خپلې مسلکي دندې سرته رسوي. همداراز تېره شپه ناوخته سند حکومت ایس ایس پی راونور له خپلې دندې ګوښه کړی دی. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن وایي د پولیسو کار د مجرمانو نیول دي، د هغوی په اړه پریکړه کول د پولیسو کار نه دی او همدا علت دی چې راونور یې له خپلې دندې ګوښه کړی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
داو ظفر کریمی د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد شرفاو پر کاپلی په ځانمرګ برید کې یو پولیس وژل شوی او څلور ژوبلې. د پولیس په وینا تېر ماښام آفتاب مخه شرفاو په مرزو کې د عالمزی په مرزي د لومړي تلین غونډې ته تر وینا وروسته کور ته روانو چرمنګ چې ځانمرګ برید ګر ور باندې ډز وکړ او بیا چې پولیسو نیو نو چاودنه وکړه. چبیر مجان معلومات راکوي.
د چرسدی ضلع د اسپتال مشر ډاکټر محمد علی مشال لیډو ته د مرګ ژوبلې فق لوای
سلور زخمیان او یو ډیډ باډی راغلی ده. زخمیان چې کوم دي هغه ماینر انجری دي، هغه ته فرست ایډ ملو شوې دي او وارد کې داخل ابزرویشن ده. پر منګو انتظامات مکمل دي، ټول سټاف زموږ موجود دي. منګه د پرون نه چې کوم ده توپان او سیلاب په وجه باندې منګه هایلی الرټو ټول سټاف ته منګه ویلو چې څوک په موبایل نه بندوي، څوک بلری نه ځي او ټول زموږ د بلور نه زموږ الرټ شروع دي. دا بالکل تسلی بخش دي. اکستریم وکړلې ان شاء الله دا څه سره نشته پکې.
بلخو دغه ځانمرګي برید کې ژوبل شوی. د پولیس یو گاډي چې د آفتاب محمد خان شیرپو د گاډي نه وړاندې روان وو، د هغه ډرایور د خپل سترګو لیدلې حال مشال لیډو ته صدرنګ بیان کړو.
زمخت یو مولا شیرپو ما پاسې او د بل ای ټی ایس موبایل شو دی شاته چې دا د تورمزون لره سیده قزلنو یک دم دز شو چې ما شاته وکړ نو د الګ د شیرپو گاډي سره خوا ته روان وو. د گاډي په تماچا دز کولې ما یک دم بریک واغشتو او شګه مې غتل او وسله زماره گاډي نو سپیانو دانګل او روسو چې کوم غاړه ای ټی ایس والا موبایل دی نو سپیانو غره هدي اشرف کوم زمونږ د مارګل چې کوم چې شهید شو د پیډا دی کو دی نو مارګل هم دی کنه هوت کشي وشته خود په اخوا دی بل لا صغر والي ما قتل ورته شکه ما قتل بس زه پوری وسره ته ما چې زو ځنه دې شما یک دم دی زمونږ د مارګل جلا سوربا چون دماکا شو.
د افتاب احمد خان شیرپو د قافلې د امنیت مشري کوونکی د انټي ټیریزم سکواډ یا د ترهګرۍ په ضد د خصوصي پولیسو چارواکي فیض الاسلام ځان مرګي برید کونکي په حق لوای چې عمر یې خوشا سلور ویش پنځه ویش کاله وو او دوی د افتاب احمد خان شیرپو ګاډ باندې اول ډز وکړې او بیا پرې د ورتلو هڅه وکړه خو دوی په جوابي کاروي کې هغه په ډز وویشتو او چکر یې د نیول هڅه وکړه نو هغه ځان والوزولو د قومي وطن پټۍ مشر او پخواني داخله چارو وزیر افتاب احمد خان شیرپو باندې دا سلورم ځان مرګي برید وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا او شبیر احمد جان د قبایلی سیمو اصلاحاتو کمیشن د هغو سیمو له مشرانو د مدین ټون لغړو سره تر شاخوا یو کال خبر ورسته تیر ورځ خپلې سفارښتنې د خبر پښتونخوا ګورنر مهتاب خان عباسي وسپارل. پر دې مهال د اصلاحاتو کمیشن مشر اجازه احمد کومنشي مشال ډوتول په سفارښتنو کې وړاندیز کړي چې په قبایلی سیمو کې د ایجنسی کونسل او دغو پر اساس ګورنر کونسل جوړ کړل سي. غلام غوث رپورټ لري.
تیر ورځ په گورنر هاوس پیښور کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د کمیشن چیرمن اجازه احمد قریشی مشال ریډیو ته وویل په دې سپارښتنو کې مهمه خبره ده چې قبایلی سیمو کې د اول د بلدیاتي ډانچې جوړولو لپاره د ایجنسیانو کونسل جوړ کړی شي او د ایجنسی کونسل په بنیاد دی بیا گورنر کونسل جوړ کړی شي.
یو خو ایجنسی لوکل ګورنمنت سیستم دی سفارش کې ور کړی دی، دویم چې دی گورنر کونسل دی هغه اسمبلی پہ شانت کار کئی اور ایڈوائزری بھی چھ خلق چھ سورا مطالبات دی خواہشات دی گورنر تا اور فیڈرل گورنمنٹ طور سے.
اعجاز احمد قریشی زیادہ کڑا چھ دا قبائلی سمو دا کونسلو او گورنر کونسل پہ بنیاد دی قبائلی جرگا پخپلا دا قبائلی سمو دا مستقبل دا حیثیت پیسلو اوکڑی
چھ علاقے مشران چھ الیکٹڈ ریپریزنٹیو دی آئی کے پارلیمنٹیرینز دی آغا یو جرگا پہ شانت ہر ایجنسی تا بزی ہر ایف آر تا زی او آئی سره مشوره سره دا فیصله کوي چې دا انډیپندنت صوبه پکار دے یا چې دا خیبر پختون خاصره مرجر کیږي یا س سپیشل سٹیټس واړی چې څنګه گلګت بلتستان دے.
دا فاټا ریفارمز کمیشن مشر اجاز احمد قریشی مشال ریډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل چې قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ د دایره د غزولو او اف سی آر د مستقبل لپاره دی د قبایلی سیمو د کونسلو د غړو په بنیاد دی د آئینی اصلاحاتو یو کمیشن جوړ کړی شي.
ایف سی آر معاملہ چې دی او سٹیټس سره کنیکټډ دی آئی کے پولیس او جوډیشری چې دی رول فاٹا کے اغم سٹیٹس سره کنیکٹڈ دے چې یو زل دا سٹیٹس فیصله وشي بیا دور خبرو باندې هم دا جرګه به فیصله کوي او څنګه غواړي چې ایف سی آر ابولش مونږ به ابولش کو ایف سی آر غای امپروو کول غواړي امپروو کول شو یا چې دې په ځای سبل لا پکار دے یا چې دې سیټلډ ایریا والا لا غواړي پی پی سی دے یا سی آر پی سی دے.
د دې سپارښتنو د مسودې تر مخه به په هرې ایجنسی کې د ایجنسی کونسل د غړو شمیره د شلو نه تر 15 شو پورې وي او په نیم قبایلی سیمو کې به د کونسل د غړو شمیره د نه هونه تر یو لس پورې وي او د لومړي دوه کلونو لپاره به د کونسل د غړو انتخاب د اوټونو اچولو په ذریعہ نه بلکې د نکات د روایت مطابق کولای شي. د یادونه وړ ده چې د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا قائم کړی شوی فاټا ریفارمز کمیشن په دغه سپارښتنو کې د قبایلی سیمو په موجوده عدالتي نظام او فاټا ټریبیونل کې هم د اصلاحاتو وړاندیزونه ورکړی شوی دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د عوامي نیشنل ګوند مرکزی عمومي سیکرټر میا افتخار حسین وایي د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد به شهر په کوټه کې ټول ګوندیزه غونډه کوي. البته د کانفرنس نیټه یې ونډه ښودله. نوموړي بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د څلورو ورځو لپاره به په کوټه کې د خپل ګوند او نورو ګوندونو له مشرانو سره مشورې کوي. که څه هم د پاکستان وفاقي حکومت انکار کوي چې ګواکې لارې له پښتونخوا بلوچستان پنجاب ته اړولې، خو د پاکستان دریو صوبو ملت پال سیاستوالان د اسلام آباد دا خبره نه مني او ټینګار کوي چې حکومت لار بدله کړې ده. خدای نور اثر د مرکې په پیل کې له میا افتخار حسینه کوټې ته د ورتګ د موخې په اړه تفصیل غوښتي.
د کاشغر او د گوادر د روټ چې دا کومه مسله په پاکستان کې روچته شوې ده، عوامي نیشنل پارټۍ په دې باندې اسلام آباد کې ال پارټیز کانفرنس وکړو او بیا موږ مسلسل کوشش کوو چې حکومت هم په هغه ذکر شروع کړي چې د دې زوړ روټو. لہذا موږ د هغې په سلسله کې پارټۍ ډیسیژن وکړو چې لومبه خیبر پښتونخوا افیکټ کیږي، نو زیات چې کم دی نو بیا بلوچستان کې پښتون بیلټ او بلوچ بیلټ متاثره کیږي. نو موږ په کوټه کې خپل آل پارټیز کانفرنس کوو.
په دې ټول ګوندیز کانفرنس کې به عوامي نیشنل ګوند آیا د پاکستان ټولو سیاسي مذهبي ګوندونو ته دعوت ورکي او کیا هم ځینې مخصوصه ګوندونه دي؟
ضرور مونږ به ټولو ته ورکو، او په دا داسې ده چې دا د پارټۍ د سیاست نه بالاتر مسله ده، دا قومي مسله ده، او د ټول قوم په شریکه باندې چې څوک څوک هم د پاکستان بقا غواړي، د پاکستان سالمیت غواړي، نو هغې وجه کوم دی په دې کې زموږ سره کومک کوي، بشمول د مسلم لیگ نون چې د هغې حکومت هم دی.
او ستاسو دلته د مسلم لیگ نون له صوبایي مشر نواب ثناء الله زهري سره ملاقات شوی و، هغوی څه درته وویل؟ آیا په دې اماده سو چې په دې کې به شرکت کوي کنه؟
هغه مونږ ته پازیټیو جواب راکو، هغه چونکې زمونږ مشران ځای سره مشوره کوم نو ختمي جواب به پاغې کې در کوم، خو اسې دا ښه خبره ده چې مونږ ټول خلک یو ځای شو متفکر رایه قائم کړو.
دا و میا افتخار حسین د عوامي نیشنل پارټي سیکرټری جنرال چې دا وخت کوټ ته تللی دی، او وایي چې د کاشغر گوادر لاري پاړه به ټول ګوندې ځغونډه رابولي. د پاکستان د کاکل په پوزي اکیډمي کې د باجوړ لیویس امنیتي ځواک روزنه کې شي. په دې لړ کې شاوخوا 200 سرتیري له اکیډمي فارغ شوي چې دوی به اوس په باجوړ کې د وسال پر ضد جنګیږي. پښتانه دا ده چې اوس دا ضرورت ولې پېښ شو چې د لیویس ځواک سرتیري دي ور روزل شي، او دوی ته به پورا مالی او لوجستیکی مرستې ورکول کېږي، او کنه؟ د دواړو پوښتنې ځواب مجید بابر راکوي.
دا مهال په قبایلی سیمو کې د لیویزو سرتیرو ته د پاکستانی پوز په روزنیز اکیډمي کاکول کې د ترهګرو پر ضد د جګړې روزنه ورکول کیږي. په دې لړ کې سکم 200 داسې د لیویزو سرتیری د دغه اکیډمي نه فارغ شوې دي چې په راتلونکو وختونو کې به په قبایلی سیمه باجوړ کې د وسلوالو پر ضد د ترهګرۍ پر ضد د روانې جګړې په ډومبای کرخو کې جنګیږي. اوس پوښتنه دا ده چې په قبایلی سیمو کې د ځایي سرتیرو د روزنې ضرورت ولې پېښ شو. د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلی سیمو لپاره د امنیت پخوانی نه سیکرټر بریګیډیر محمود شاوای
دا یو پلان دی، یو مقصد دا دی چې په ځای کې په قبایلی علاقې کې چې کوم ادارو دا نظام دی دا خاصدارې هغه په خپل ځای وساتي، لیکن بیا چې کوم دی نو دا کوشش کوم چې دلته کې مجازي سیستم یو قوت
دا چې دغه لیوی سرتیرو ته خو د پاکستان پوز د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړې لپاره روزنه ورکوي، خو پوښتنه دا ده چې آیا دوی ته به د پوز په شان هغه جدیدی وسلې او مالی مرستې هم ورکول کیږي چې په دغه جګړه کې ضرورت لري؟ د دې پوښتنې ځواب کې په باجوړ قبایلی سیمه کې د لیویزو ځواک مشر میجر رحمت ګل وایي
مونږ د دې مشکل سره مخامخ یو چې اوس مونږ لګیې په دې کې وینګونه جوړو، او داغه مطلب دا دے کہ آگے بیا سپورٹ ہو کے وہ آگے تو بیا خرچ خوراک راشن گاڑی وسلہ خواہ برت دا بہت ملاکے کے نا تو جی یو کار کے وہ ذمہ داری بچا کے آگے ذمہ داری کو بہت بے پورا کے کہنا پودے کے منگ تو مشکل شتا دا سے نس ترے مشکل شتے منگ تو تقریباً سو میں سے مخ کی 900 پکی راگری دی او ست
دا چې په قبایلی سیمو کې ځایي ځواکونو ته د پاکستان حکومت پوره مالی او لاجستیکی مرستې نه ورکوي، نو په داسې حال کې هغوی به څرنګه د وسلوالو پر ضد مقاومت وکړي؟ د دغې پوښتنې په ځواب کې د قبایلی سیمو لپاره د پاکستان د پارلیمان د سفران د قائمه کمیټې مشر جمال الدین وایي چې په دې لړ کې به په پارلیمان او یا د کمیټې کې غږ پورته کوي او زیاتوي
ظلم کیږي ډیر ظلمونه دي، نو په کار دادی ہاں چې د موږ خاصدارو ته اچھا د موږ لویس ته هغه اصل ملاوي شي چې هغه نور حکومت نور د پاکستان فورس ته ملاوي شي چې هغه د موږ ولا ته هم ملاوي شي، نو ځکه چې د موږ خاصدار دي کوم دي کنه هغې ته شی نه ملاوي شي، لویس دي هغې ته څه نه ملاوي شي کنه، نو په کار دادی کنه چې دوی ته ملاوي شي.
میجر رحمت ګل وایي چې د دې پروژې مقصد دا دی چې په راتلونکو وختونو کې د پاکستان پوځي سرتیري به د قبایلي سیمو نه ووزي او د امنیت ساتلو ذمواري به ځایي ځواکونو ته حواله کوي.
مجید بابر رپورٹ ماروتی لقبل سیمو مومندو د 1525 متنازع کلو 1525 متنازع کلو وګړي د راتلونکو ولایتي انتخاباتو تیاری کوي، په دې لړ کې په کمپونو کې برخه اخلي، خو د دې کلیو ځینې خلک او د پاکستان پیپلز ګوند په هغه سیمه کې له ولایتي انتخاباتو پریکونی یا بایکاټ اعلان کړی. دا خلک وایي اول دی د دې کلیو انتظامی حیثیت معلوم کړي، بیا به دوی په انتخاباتو کې برخه اخلي. شنواس رگزی رپورٹ راکوي.
د شوقدر سره تړلی د تنازع کر یا لنجمن 25 توکلی او زیاتره سیاسي ګوندونه او ځینې تنان په آزاد توګه پر روان بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخلي. لوی او واړی بینر چې د ووټ د غوښتو لپاره پرې په ولس غږ شوی ځای په ځای لګولی شوی دی. هم د دغه کلي ځینې ولس او د پاکستان پیپلز ګوند یوازینی جماعت د دغه بلدیاتي انتخاباتو نه د بایکاټ اعلان کړی. اول می د قومي وطن پارټي یو مشر ګل یوسف مومند چې د شوقدر تحصیل له ټولو لوی څوکیو لپاره په خپله په انتخاباتو کې برخه اخلي ورسره مې خبرې وکړې.
کسان تم ولاړ دي او یوت تم ولاړ دي او زنان هم ولاړ دي. زمونږ د 25 جهاد نه تقریبا زه تحصیل ته ولاړ یم. زمونږ دا کوشش دی چې ټوپک د خلکو له لاس نه والو او قلم له ورکو. او ټوپک چې لاس نه لې او قلم له ورکوي نو ضرور به دلته الیکشن له مقور کوي.
چې ځینې خلک د بایکاټ اعلان کوي نو بیا سیاسي ګوندونه د هغوی ملګرتیا ولې نه کوي؟ د تحریک تحفظ پاکستان مرکزي صدر او د پیر قلعه اوسیدونکي پیر فضیلت شاه مې دغه پوښتنه وکړه.
لا اوسه پورې سوبار پر سکول منه مرامت چا کړی دی نه چې کمپلیټ کړی دی. دغه شان ته بشمار سکولونه تما په خل 770 سکولونه دي چې نه لري شوی دي. نو اوس دغه خبره ده چې لکه دې دا وي چې بایکاټ کوو. بایکاټ به څه وکړي؟ چاته رټانی پرتی ریال ریډي نوټیفیکیشن جاری شوی دی. دا په علاقه کې شامل ده. اوس زما دا خیال دی چې دې د علاقې طرف ته مخ په تګ لاړ شي او خپل ترقیاتي کارونه خپل ځان له ګټه راوړي.
د پاکستان پیپلز ګوند قبایلی مشر جنگریز خان مومن هم په یاد سیمه کې د ځینې اولس ترڅنګ بایکاټ اعلان کړی. نو دا ولی
صوبائی حکومت کې دا موږ سره نه ده. دا چونکی ډیفیکټیو ایریا ده پاټا سره ده پولیټیکل ایجنټ او چې دا موږ بندوبستی را سره. نو موږ د دغه بلډینګونو چې دي کوم شپاره زره تقریبا ماشومان څه به خونه وي هغه نن د پیرو شیکاز اخلم وخت صوبائی د مرکزی حکومت د دور نه چې دي علاقې پوزیشن واضحه کوي.
نو آیا عمومي ولس چې باید د انتخاباتو پورس خپل رائے ورکړي پولینګ سټیشنونو ته د رائے ورکولو لپاره زی او یا نه د رشکې وسیدل دور خان لالانه می دغه پښتنه وکړه.
ان شاء الله چې بچي بچي چې چاوت ټول بزي چې چا سونه وټي هغه بم زی غوان بم زی کله بم زی چې سونه دې هاتې ټول به وټ کوي.
او یاد دی چې دغه کلی اولس د تیر شپاره سو کلونو راهسې په تنظیمي توګه د شوقدر سره تړلې شوی ولې تعلیمي او د صحت اداري له هم د محمدو قبایلی ایجنسی سره دی چې اولس وای نه خو پکې د صوبې حکومت کوم رقم کار کوي او نه پکې د محمدو ایجنسی سرکاري تنظیمي باید د سیمې د ادارو حیثیت په ډاګه کړې شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمدو ایجنسی.
نن د خوریکوشو نړیواله ورځ لانځل کیږي. په دې لړ کې نن رخصتي یا چټي د پاکستان کې ګڼ مزوران وایي که کار ونکړي نو خوري بچا. ریپورت د سراج ځای راوړو.
نن د پاکستان په ګډون ټول نړۍ کې د خوریکوشو نړیواله ورځ مانځل کیږي. هم په دې نیټه یعنی په لومړۍ مئی کال 1948 کې د امریکې په ښار شیکاګو کې د 25,000 نه زیاتو خوریکوشو د سپینو جنډو په لاس د 1400 غنټو نه واخله تر د 1300 غنټو پورې د کار په ضد او د غرنګ د بیماری او د حادثو په ځاندره کې د تحفظ غوښتو لپاره پر امن مظاهرې پیل کړې. په دغه موقع د شیکاګو انتظامیه او پولیسو په دوی ډزې وکړي چې نتیجه کې یې ځینې خواریکخ مړه او یو شمیر جوبل شول. د کومې وروسته چې ټول نړۍ کې په دې ورځ د مزدورانو د حقونو لپاره ریلی وباسلی شي سیمینارونه کولی شي او همدارس په دې ورځ سرکاري چټي هم وي. د پاکستان د نور ښارونو په رنګ اسلام آباد کې هم د مزدورانو د عالمی ورځ په موقع د چټۍ باوجود د بیلچو کودالو او ګینترو سره د سړک په غاړه مزدوران ناست دي او په هر تلون کې راتلون کې موټر باندې په دې غرض نظر غورځوي چې اوس به ورته د مزدوري وایي. په دې ناستو مزدورانو کې یو تن شاد محمد مشال ریډیو ته وایي.
نن یو مزدور ورځ ده او په دې کې چې کار کوي موږ په زړه زړه غوړي چې نن چټي وو او دلته کې غربت ته بس مزدوري نه کوو سبا کوو سبا خورو خرچې ډېرې زیاتې دي چې کار نه کوي یو چټي نه کوي نو بس دا جی نه چټي ورځ ده. نن یو مزدور چې موږ ته پکې خپل حق نه لاو شو خدا او پاکستان نه بری کې څنګه جی دا اوس دلته کې ناست یو دانګو را دانګو په گاډو پسې مزدور.
یو بلتن عمر حیات هم په دې اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه.
هرم بس جی چټي پسنګ او د جمی پر ورځ کم دین وال رډ هو جمی ورځ چټي په کار ده او جمی پر ورځ موږ چټي نه کوو اتوار پر ورځ بسنګ او د بیروزګاری ده او موږ د جمی پر ورځ چټي نه کوو مجبورې نه راغلی جی
یوتن زیارت گل مشال ریڈیو تا اوی چی دوی پا یو ورز هم چوٹی نشی کولی زکا چی بیا بس خوری
منگی زیاده دا دیر غریبی دا دی واجه مزدوران دی واجه کار کرد پای مزدور دی دونن بس دیم یا خلق مجبوری دی گنا یار دی مجبوری واری خلق غریبان دی مزدوری کئی دی واجه
دی یو رپورٹ مطابق پاکستان که دا وقت و 5.2 میلیون خلق مزدوری کوی چی پکی دری سلویخ فیصد کرکیلا 0.3% سنتونو که انور شپک دیرش اشاریه شپک فیصد خلق عام دلاسونو مزدوری کوی سیراز زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد
اوس هم بوریوال کاکړ ته وار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي ځکه چې 3:30 سوي دي او د لنډیز وخت را رسیدلی دی.
د پاکستان پوځ د متحده قومي مومنټ مشر الطاف حسین اورستی سرګندونې غندلې دي او ویلې دي چې په دې لړ کې به قانوني ګام پورته کوي. نن سهار وختي د آی اس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوا پر ټولنیز ویبپاڼه ټویټر په خپل بیان کې وویل د پوځ د مشرتابه په اړه د الطاف حسین بیان له کرکې ډک او غیر ضروري دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی په دې خوښ دی چې د شمالي وزیرستان بې کوره سوي خلک خپلو سیمو ته ستنېږي. نواز شریف دا څرګندونې نن د پوځ له مشر راحل شریف سره د شمالي وزیرستان میرعلي ته د سفر پر مهال کړی دی. په کراچی کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو د یو پولیس افیسر په ګډون درې پولیس والا وژل سوي دي. د کراچی د ګلشن حدید تھانی پولیس افیسر زاهد نن ماسپښین مشال راډیو ته وویل چې دا پیښه د ګلشن حدید په سیمه کې هغه وخت وسوه چې نامعلوم وسلوالو له دې سیمې تیرېدونکی د پولیسو کاروان په نشه کړ. تیر کې طالبان پاکستان د دې برید پړه منلې ده. د کندوز ولایت چارواکو هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګواکې افغان ځواکونه د وسلوالو بریدونو په شنډولو کې پاتې راغلي ول. د کندوز امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسینی تیره ورځ مشال راډیو ته وویل افغان پولیسو په څو جبهو کې پرمختګ کړی دی او په نیپال کې د راغلي زلزلې له کبله د مړو شمیر 6200 ته رسیدلی دی. دا خبره د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت رویټرز خبري اژانس ته کړې ده. د نیپال د مالي چارو وزیر رام شیرن مهات بیا ویلي چې هیواد یې یوازې د کورونو او دفترونو د بیا رغونې لپاره 2 ارب ډالرو ته اړتیا لري.
پوریوال کاکړو سی خبرونو لنډی سی وړاندې کړی د پاکستان مطبوعاتو څخه لیکلي اوس بس راځي ته هرته وښو.
نن جنگ ورس پانه خپل اداریه د سرشمیرنې او کورشمیرنې په اهمیت باندې لیکلي او وایي چې اخر کار رتن کې کال په مارچ کې حکومت د کور او سرشمیرنې فیصله کړې ده کوم چې یو ښه فیصله ده. ادارې وړاندې لیکي د کورشمیرنې او سرشمیرنې د اهمیت او ګټو په تناظر کې باید چې دا فیصله لا وړاندې شوې وه. خو بیا هم چې اوس اوشوه نو دا یو ډیره ښه خبره ده او باید چې دا فیصله عمل کړی شي. د ادارې په وینا چې ټوله نړۍ کې لاول دارا روان دي چې د یو ملک د وسایلو تقسیم ترکیاتی کارونه او د ملک ټول نظام د سرشمیرنې په بنیاد په صحیح توګه چلیږي چې ملکی څومره آبادی ده او دوی له څه کول په کار دي. خو د بده مرغه لولس کالو راهسې پاکستان کې ټول کارونه په اندازو روان دي. کله ویل کېږي د پاکستان آبادی 13 کروڑ ده او کله وایي 19 کروڑ. نو د یوې ښې منصوبه بندۍ لپاره دا معلومول ډېر ضروري دي چې یو ملک کې څومره نفوس اوسیږي. دریا اخري کې لیکي د سرشمیرنې د اهمیت نه هیڅوک انکار نشي کولی او دا به د ملک او لس په ګټو تمامیږي او د دې په بنیاد به نوې حلقه بندۍ وشي او د دې په وجه به بیا انتخابات هم په صحیح ډول ترسره شي. او د دې ترڅنګ مشرق او ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادریه د کراچی په اپریشن لیکلی. مشرق ورځپاڼه وایي چې د پوز مشر جنرال راحل شریف رنجر ته ویلي په هر صورت کې به کراچی کې د هر قسمه نارامه او رانکارو پر ضد بے دس پرکا اپریشن جاری وی او دولس په مرستو به خار د هر قسمه مافیې نه خالی کولی شي. ادریه مخکلي کې چې یو طرف ته خار کې عملیات روان دي نو بل طرف ته ټارګټ کلینګ هم یو نو درېدونکو سلسله لري او په داسې حال کې چې د پوز مشر کراچی کې وو د یونیورسټي یو استاد پډزو وجلې شو کوم چې د روانو عملیاتو او د پوز د مشر د پاره هم یو چیلنج دی او خی چې حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو لبا په خپل حکمت عملی کې بدلون راوستل وی او د استخباراتو نظام به نور مضبوطول وی. اداریا اخر کې لیکي چې د ټارګټ کلرانو خلاف هم یو کوټلی پالیسی خپلول پکار ده چې پکې هر هغه ځای ته دوی ورسی چرته چې منصوبه بندي کیږي او دې کې چې هر څوک مخې ته راځي هغه له منځه وړل پکار دي او څنګه چې خیبر او شمالي وزیرستان کې بشپړه پوځي عملیات وشو همدغه شان عملیات کراچۍ کې هم ضروری دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رائٹرز خبر اجانس پہ رپورٹ کی دا پاکستان اور ہند ترمیز پراڑی کو لکھنا کرے اجانس دا پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف لکھلی لکھی دا سی نخی نشکاری چگوا کی ہند لا پاکستان سر خبری اتری پہلا ولواڑی بل پلو جرمنی ژغ خبرونی دا افغانستان او هند اړیکې څېړلې. خبرونی لري کې افغان ولسمشر اشرف غنی له هند واړي چې مرستو ته شمن پاتې سي. د لیکنو مهمې برخې پوریوال کاکړ اوروي.
رویټرز خبری اجانس لیکي پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې هند په دې کې پاتې راغلی دی چې د پاکستان لخوا د شو اړیکو خواهش ته مثبت ځواب ووایي. اجانس لیکي چې هند د پاکستان هغه ګاونډی دی چې نواز شریف واک ته تر رسیدو وړاندې ویلي وو چې له هند سره به خرابې اړیکې بیرته عادي حالت ته راګرځوي. رویټرز خبری اجانس زیاتوي چې د اټمي وسلو لرونکو ګاونډیو یعنی هند او پاکستان لوړپوړو سفارتي چارواکو تیره میاشت سره ولیدل خو بیا هم په اړیکو کې شوالی نه ښکاري. نواز شریف ویلي چې دا یو بیخي د پام وړ پریکړه وه چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی د لوړی په مراسمو کې د ګډون بلنه ومنله. نواز شریف زیاته کړې چې هند ته د له سفر څو میاشتې وروسته پاکستانی سفیر د کشمیر له بیلتون غوښتونکو سره ولیدل او هند له پاکستان سره له خبرو اترو لاس واخیست. اجانس لیکي چې د پاکستان پوځ له هند سره د اړیکو په اړه پریکړې کول د ولسی حکومت په واکمنۍ کې هم د ځان کار بولي. هند له هغه وروسته هم خفه سو چې یو پاکستانی عدالت د ممبئی په بریدونو کې د تورن زکیو رحمان لکوی د خوشی کولو امر وکړ. اجانس لیکي هند وویل چې د زکیو رحمان لکوی د خوشی کېدو پریکړې یو ځل بیا دا په ډاګه کړې ده چې پاکستان د ترهګرۍ په اړه دوه مخې تګلاره لري. بل پلو د المان ژغ ویبپاڼې د افغانستان او هند اړیکې څېړلې دي. ویبپاڼه لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی له هند غواړي چې د دوی مرستې ته ژمن پاتې سي. مقاله لیکي چې هند یو داسې افغانستان لیدل نه غواړي چیرې چې پاکستان د هند پر ضد ترهګرۍ ته وده ورکړي لکه څنګه چې تر دې وړاندې سوی دی. هند د افغانستان په سیاست کې طالبان د یو قوت په توګه نه غواړي کوم چې شایي په نورو ځایونو کې د نورو وسلوالو ډلو سرپرستي وکړي. مقاله لیکي چې هند د افغانستان او پاکستان ترمنځ غوړېدونکې اړیکې له نږدې څاري. د مقالې په لیکنه پاکستان په افغانستان کې د امن لپاره ډیر مهم دی هغه ځکه چې د طالبانو مشران لا هم په پاکستان کې دي. مقاله لیکي کچیرې پاکستان د طالبانو مشران له افغان حکومت سره خبرو اترو ته حاضروي نو هند ته به پر دې هیڅ اعتراض نه وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سم افغانستان ته ځو. د افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې ستر مفتش ویلي چې په افغانستان کې به په راتلونکي وخت کې 4.5 اربع ډالره په انکشافي بروژو باندې لګېږي. په دې اړه نور تفصیل له فرشته جلال زی اورو.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د ستر مفتش جان سوبکو په وینا د افغانستان لپاره ځانګړې شوي 4.9 میلیارد ډالر به د دې هیواد د بیرغونې پر پروژو مصرف سي. سوبکو ویلي په تیرو څو کلونو کې امریکا یوازې د مخدر موادو د کښت، تولید او قاچاق پر ضد په مبارزه کې نږدې 8.5 میلیارد ډالر لګولي دي، خو دا هیواد لا هم د نړۍ په کچه د اپیمو د تولید تر ټولو ستر مرکز دی. د جان سوبکو ادارې سیګار د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو پر روزنې د شوي مصرف یادونه کړې ده او وایي چې دوی لا هم ډاډ نه لري چې د امنیتي ځواکونو ورکړ سوی رقم به دقیق وي. د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو شمیر ډیر مهم دی ځکه چې د دغو شمیرو پر اساس امریکا له افغانانو سره د مرستې بودیجه ټاکي او پلانونه جوړوي. پر همدې اساس امریکا له افغانستانه د خپلو عسکرو او د نړیوال ائتلاف د نورو هیوادو د عسکرو د ایستلو پلان جوړوي. سیګار وایي چې په افغانستان کې د ورکرسو یو شمیرو پر اساس 3,05,000 امنیتي ځواک موجود دی چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه دواړه پکې شامل شي او د یو کال لګښت یې 5.5 میلیارد ډالر ګڼل شوی دی. د سیګار رپورت وایي د افغانستان نوی حکومت شمنه ورسره کړي چې د اداري فساد په ضد په مبارزه کې د مرستې په خاطر به نوې لارې چارې ورته برابرې کړي. د جانسوب کو اداره د امریکا د دفاع وزارت ته سپارښتنه کوي چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ته بریالیتوب لپاره ضروري منابع برابر کړي او د لګښتونو شدیده څارنه وکړي. دوی هم دارس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړي چې په افغانستان کې د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې یو اس ایډ او په کابل کې د امریکا سفارت ته باید د مصارفو د شدید څارنې ټول امکانات ورکړل شي. خو د افغانستان نوی حکومت د امریکا د دغو پروژو د عملي کېدو او بریالیتوب لپاره سم راست کولای شي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود وایي چې په افغانستان کې یو څه پرمختګ شوی خو که چیرې اداري فساد کم نشي او د بهرنیو مرستو د لګښت سمه څارنه ونه سي د دغو پرمختګونو محو کېدل له امکان لري خبره نه ده.
ما فکر میکنم در صورتی که ما یک سیستم نظارتی داشته باشیم و در سیستم حسابدهی درست داشته باشیم.
استاد مسعود وایي زه فکر کوم که چیرې حکومت د دغو مرستو د څارنې او حساب ورکولو یو سم سیستم ولري ډېره مرسته به وکړي. پارلمان هم باید د څارنې دود زده کړي او له ملي دیده د دې ټولو بهیرونو څارنه وکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو ستر مفتش جان سوپ کو پوښتنه کړي چې دا څنګه امکان لري چې د افغانستان په څیر یو کوچنی هیواد کې 4 میلیارد ډالر مصرف شي خو پرمختګ ونه شي. د کابل د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود وایي په افغانستان کې ښه قوانین سته خو د قوانینو عملي کېدل او څارنه ډیره کمزوري ده. دوی وایي په تیرو 4 لسیزو کې د ګډوډۍ او عدم حسابدهۍ دود د پرمختګ لپاره لوی خنډ جوړ کړی دی. دا شغلی مسعود په وینا د افغانستان د قضایي سیستم سم فعالیت په دې برخه کې ډیره مرسته کولای شي.
فرشتہ جلال سیوا امریکای ورسپانه نیویارک ټایمز کې د تیر کال په پای کې امریکای ولسمشر باراک اوباما په رسمي ډول په افغانستان کې خپل جګړه پای ته ورسوله. خو سم امریکای فوج هغه هیواد کې د واړه کچې غیر پرزت هوایي بمباری کوي. پامیر ساحل ته وښتو
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي څو میاشتې وشوه چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې په رسمي ډول د وسلوالو پر ضد خپل جګړه پای ته رسولي. خو پر دې سربېره امریکایي پوځ په باقاعدګۍ د واړه کچ وسلوالو پر ضد بمباری کوي او په مستقیمه توګه د روزنې او مشورو په نوم د ځانګړو عملیاتو ځواکونه جګړې ته استوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ جواز وړاندې کولو په موخه د امریکایي حکومت چارواکو په بیا بیا ویلي چې د دوی د پوځیانو رول یوازې د ترهګرۍ مخنیوي تر عملیاتو محدود دی. معنا دا چې امریکایي ځواکونه د القاعدې او نړیوالو سلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي او افغان امنیتي ځواکونه روزي او ورته مشورې ورکوي ځکه چې افغان ځواکونه د جګړې زیات مسؤلیت په غاړه لري. ورځپاڼه لیکي په خاره چارواکي وایي تر هغه وسلوال طالبان نه پنهخه کوي چې دوی ځواکونه ته خطر نه وي پیښ کړي او دا چې دا کار د امریکایي ځواکونو د ساتنې په مخه کوي. د ورځپاڼې په خبره په کابل او واشنگتن کې امریکایي او نورو غربي چارواکو سره مرکې بل انزور خي. په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل ټینګار کوي چې دا یې دنده ده چې هغه وسلوال پنهخه کړي چې یوازې امریکایي یا ناټو سرتیرو ته ګواښ نه وي بلکې افغان ځواکونه هم له خطر سره مخامخ وي. نیویارک ټایمز لیکي یوازې د مارچ په میاشت کې امریکایي او ناټو ځواکونو په افغانستان کې 250 هوایي بریدونه کړي دي. د تیر کال ډسمبر پر وروستۍ نیټه په هغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو جنگي ماموریت پای ته ورسید. د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد غونډ 128 بریدونه کړي دي. د جنوري په میاشت کې شاوخوا 40 امریکایي ځانګړي سرتیري په کونړ کې ځای پر ځای کړل شول چې له وسلوالو طالبانو سره یې په جګړو کې برخه واخیسته. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د چارواکو له خولې وایي په دې وروستیو کې چې په کندوز کې حالات خراب شول او وسلوال مرکز ته نږدې ورسېدل نو نړیوالو ائتلافي ځواکونو هلته جیټ الوتکې تیار کړي چې قوت ښکاره کړي خو هیڅ بمباري یې ونه کړه. ورځپاڼه زیاتوي البته په ډېرو ځایونو کې بهرني ځواکونه عملیات کوي او دا ګڼي چې د سیمې حالاتو ته په کتو په افغانستان کې د دوی موجودګي اړینه ده. د همدې ضرورت پر اساس ولسمشر اوباما له خپل افغان سیال اشرف غني سره سلا شو چې له هغه هیواده د خپلو ځواکونو ایستلو بهیر ورو کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان سیمه ییزو همکاریو ریاست مشري رویا رحماني د اسلام آباد ورځني سفر پر مهال د ایسیا زرا استنبول بهر غونډې په اړه خبري وکړې چې د روان کال په پای کې به په پاکستان کې کېږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفر وایي د رویا رحماني د سفر پر مهال لوړپوړو پاکستان چارواکو سره د کابل او اسلام آباد پر همکاریو خبري وشوې. ریاض مسخیل نور تفصیل راکوي.
د خارجه دفتر لخوا جاری شوی بیانیه کې ویل شوی دی چې د سیمایزو مرستو لپاره د افغانستان د ډایریکټوریټ مشر اغلې رویا رحمانی د پاکستانی خارجه سکتر اعزاز احمد چودھری او خصوصي سکتر امجد حسین سیال په ګډون نورو لوړ پوړو سره ولیدل. د ملاقاتونو دوران اغلې رویا رحمانی په پاکستان ټینګار وکړ چې د آسیا د زړه یا د استنبول پروسس د شریک چیرمن په حیث ته د دې عمل مخ په وړاندې بوتلو او د سیمایزو ملکونو ترمنځ ناباوري ختمولو او د مسلو هواري لړکی خپل کردار تر سره کړی. افغانستان د استنبول پروسس لړکی تر دې دمه د پاکستان کردار ته څنګه ګوري او د پاکستان ناکم قسم مرسته غواړي؟ په دې اړه مو اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه د لوړ پوړي چارواکي برکت الله رحمتي نه تپوسو کو نو دوی دغه سلسله کې د پاکستان چارواکو سره دوه ورځې غټوري خبرې وشوي.
د دې غونډې ته بیا کول په خپل د پاکستان لخوا یو مثبت او لوی کردار دی او موږ هیله مند یو چې دې سره به ډېر ګټور اقدامات مخې ته راشي. د غلي سفر کې په دغه استنبول پروسه خبرې وشوې او د خارجه سکتر او نورو چارواکو سره یې ولیدل او په دې خبره اتفاق وشو چې روان کال اخیر کې به پاکستان کې د کیدونکو استنبول پروسې پنځمې غونډې سرخط سیمې ته ورپېښو سیکورټي خطرې مخنیوي کې مرستې او اقتصادي رابطې زیاتول وي. دغه لړکی به د مۍ په اخیر کې د دواړو ملکونو د اعلی چارواکو یو غونډه هم کیږي. نو هیله ده چې د دې په سیمایز امن او اقتصادي مرستو کې اغیزې پریوزي.
استنبول پروسس یا د آسیا زړه سشي دی. په دې حکلمو د سیمایزو چارو د کارپو او خبريال طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی
په بنیادی توګه د دې دوه مهم اهداف دي. یو پرمنا او ترقی یافته افغانستان او بل د دې دویم هدف هم په دې ټوله سیمه کې امن او ترقی ده. او دا مهم ذکر کی په دې کې دا کوم هیوادونه دي بیا خاص کر گاونډیان او دغه امیر سعودي عرب او متحده عرب امارات نزدې په افغانستان کې رول ډیر زیات مهم په ماضی کې پاتې شوی دی. اوس یې هم ډیر زیات مهم رول دی او دا پروسه ذکر ډیر زیات مهم ده چې کله دې تیر غونډه شي او په چین کې نو د افغانستان صدر اشرف غنی هغه ته په خپل باندې ورغلو.
د یادونه ده چې استنبول پروسس په کال 2011 کې شروع شوی دی او دې کې افغانستان، پاکستان، هندستان، چین، روس، ترکی، سعودي عرب او متحده عرب امارات شامل دي. د غرنګ امریکا، برتانیا، جاپان او یورپی یونین د دې پروسې حمایتي ملکونه دي. تر دې دمه د دې سلسله سلور غونډې شوې دي او پنځمه غونډه به روان کال اخره کې پاکستان کې کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سم له دې سره د دې وخت خبري برخه پای ته رسیږي. وخت سوې دي د اونیس پروګرام پام کوه چې تاسو ته امان الله ناصر وړاندې کوي.
السلام علیکم، دا رادیو کمال دی او زه ګورګین جمال میرچکه حاضر یم د ډیرو مزدورانه، غریبانه او روزانه خبرونو سره. تاسو ته معلومه ده نن د مئی د میاشتې اوله نیټه ده او دا ورځ په ټوله نړۍ کې د مزدورانو د ورځې په ډول مانځل کیږي. یعنی نورې ټولې ورځې د سرمایدارانو او دغه یوه ورځ د مزدورانو. لکه په ګټه او په خزانه کې چې یوه د مزدور وي او نورې ټولې د رئیس جمهور، دغه رنګه په ورځو کې هم دغه یوه ورځ د مزدورانو دپاره ده. په دغه ورځ مزدوران له پنجرې نه راخوش کړل شي، پورته پورته وغورځي. ټول کال خودی د لیډرانو او سرمایدارانو تقریرونه اوري، خو په دغه یوه ورځ د دوی تقریرونه هم نور واوري. چې لمر ولویږي، ماښام شي، بیرته دوی بند کړل شي او بیا تړلی وي تر بل کال پورې. که ګرانی شي په د قیامت، که ګرمی شي نو په د خولی را بهیږي. د مچانو او مچرانو هم په د یلغار، ولی چې د سرمایدارانو سره خو جرنیټر شته، یو پی ایس شته، د مچرو او مچرانو د ویرولو او ځغلولو سپری او دوایی شته. کباران نوی نو هم مزدور پریشان، او کباران زیاد شي نو هم د سیلاب زده. ولی چې د سرمایداران خو کورونه پاخوي، کناروغ شي نو هم د سرکاری اسپیتال ته، هغه سرکاری اسپیتال ته چې نرس یې د اتیا کالو ایکسپایر، خو بیا هم په ټلیفونیک عشق اختوي. او ډاکټر یې تنخواه خو د سرکاری اسپیتال نه اخلي، خو کینی په خپل پرایویټ کلینیک کې. د د غریب چغی او بغاری وی نه دم وی نه دارو نه انجکشن وی نه اپریشن او کوي نو هم اغه اپریشن چې کله د بیچاره په نس کې د ډاکټر سیب کینچی پاتشي او کله تولیا کله د اکسیجن په ځای نایټروجن ور ولګول شي او کله بیا د راسته پخې په ځای چپا پخا اپریشن شوی وی او بلی خواهت دا سرمایداران و علاج نو جناب دا اغا اول خو هر چه پا سرکاری خرچه پا لندن او امریکا کی گی که حالت نوی پا اغا خان اسپتال کی او یا بیا پا بلخ پرایویت اسپتال کی چه نرسانی او ڈاکترانی دمرخ کلی او خوش اخلاق وی چه پایو نظر کتلو دا سری طبیعت برابر شی نو د مې د میاشتې دا اول تاریخ نن مونږ په خپل خبرونه کې مانزو په دې لړکی مونږ په سټوډیو ټینشن او ګډبډېشن کې وزیر مزدوران او غریبان ته دعوت ورکړې ده توتکۍ چکری الته موجوده ده ورزو د دوی گفتگو اورو په سټوډیو ګډبډېشن او ټینشن کې زمونږ سره اوسه
جناب وزیر محترم صاحب تاسو څه ویل غواړئ د نن د ورځې په مناسبت
زه دا ویل غواړم چې مزدور زنده باد د مزدورانو دښمنان مرده باد دے دو دے دو جواب دو ظالمو مزدورو کا حساب دو مزدور اتحاد زنده باد
لیکن تا وزیر دا مزدورانو حق او حساب خوبا تا ورکوه
ولی مو پزڑا مالگی را دڑوه تو تکو دا دنیا تر طولو لوی مزدور خوز پخپلیم زما حساب او کتاب سوکرا کوی تو تکو
یو یو دا سڑه بیا سوائی تو خو وزیر تا بیا مزدور لکم شوی؟
اصل کی پتے دنیا کی ہر سو کیوں مزدور دے تو تکو اگا گانا دی ندورے دلے وہ اس دنیا میں سب چور 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 اس دنیا میں سب چور کوئی بڑا چور کوئی چھوٹا چور 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 دارنگ پتے دنیا کی ٹول مزدوران دی سوک دمائنی مزدوران دی سوک دا سرکار مزدوران وی سوک دا خرکار مزدوری کوی سوک دا لیڈرانو مزدوری کوی او سوک دا خانانو ملکانو غلامانو تو تکے جانی دا روزانے والا مزدوران خو بیا هم خوی کلنگ او بیلچوی ماخستن خپل دیاری کرکی دا دا مخ پا جیب کی واچی کورتا پا کوڑی او روٹے یوزی ماخستن بے سد طبیعت برابر کی او پا خواگ خوب بیدشی او پات شدا زمونگ رنگ مزدوران زمونگ خود پا زندگی لانت شیو
ولی ولی ستاسو پا زندگی بیت سر شوی دی خو خا خوره خچ که خا کوٹه خا گاڑه خی روپه های
های های های اس دام نشمالی چه اللہ دی دا غسی در باندی اخری لکا پا ما مزکین چه خوڑه لی دا ملائکو بامن کڑے وی سبا بیا تپ الیکشن کی را سر ولاڑے اے تو تکو لغڑو پریزیم لخوگو پریزیم لغوخو پریزیم دشپی د خزی و حل ترتل دورزی د وزیر اعظم چمچگیری تا یقین وکا نی خبر ایز دادا نی شکل دے انسان دے نی عقل دے انسان دے نی عمل دے انسان دے لیکن تب داد خام خاور کے پلتیفو انسان تا خندا ورزی خود دا پلتیفو انسان تا جڑال ہم نورزی خود تب خان دے داد بور کے که داد نکی اور که نو خان دے بیادی نمنشترے نبازی گا
یو یو داستاسو اس زندگی دا دا خو شرمندگی شرمندگی دا
ستاسو ناحق پا مونگ سرمایه دارانو نیت بد دے ظالمانو اصل مزدوران خو مونگیو تیکا داران دا سیکرٹریانو مزدوران سیکرٹریان دا منشترانو مزدوران منشتران دا وزیر اعظمانو مزدوران
او وزیر اعظمان بیا دا چا مزدوران وی؟
چپ شم منی ولی مو سیکریسی لخلی نبازی آگوی خو سلور پینزه زای مزدوری کوی کنه
سلور پینزه زای؟ د چا؟
یا خدای دا موز خرابوي، د خپل خزه مزدوري کوي مني.
لکن خزه خو یې یوده.
اوه سمره خبر چکه ده، ای مني یو خو یې ښکاروي، نور یې پټي وي کنه.
پټي؟ پلیز راته وایه دا نور د چا مزدوري کوي، زه رپورټ جوړوم.
اے مکو اوس بیا درنه شروع کیگی، چینلونه بندیگی، کیبل پری کیگی، زلاړم ظالمو مو په ماتم نه لکوی، د خو رپورټر راشي په انسان مخلی لکه ډیم.
نو ګرانو سرګردانو مزدورانو اوریدونکو، وای یو پټ می په سر دی بل په ترخ کې، په ضروري ما او څو کم مزدوري ما، یو پټ می په سر دی بل په ترخ کې، په ضروري ما او څو کم مزدوري ما. نو دا و منسٹر صاحب چې دغه دغه حال دی، نو زمون غریبانو رپورټرانو بسالوي، الله دې زمون وزلو کی.
سسو سسو دا منسٹر کما نن د دې منسٹر څخه ټرماټر نکی جوړ، نو بیا مراته وای د روزانی مزدور.
یو یو سکوي ان چې په سټوډیو به اجازه تر دن نشوي.
شه ټول کال موږ دې په ټیو په رادیو کې ښه نه ولي، نن صرف یو ورځ په کال کې زموږ د بیا موږ دې را خوشتي وو. دا موږ حق نه لرو، اوس غواړي چې په دا سټوډیو کې ور دروازه ما په دا خپل سټوډیو کې د وس وزما او د انډین فلم کالی ما ته در څخه جوړه کوم.
یو یو د سړې څه کوي ته؟ یې څوک غواړي؟ څه
مزدور یم، مجبور یم، مفرور یم.
دا مفرور به ولي
مېرمن د درو ورځو څخه د سودا لیست را کړی دی، شیان ګران دي، مزدوري نسته. په دې منیسټر مې پیسې باندې دي، دغه دې چې نن مې پیدا کړې.
په دې دې بیا د چې شي پیسې باندې دي؟
پوره دېرش دیاړې هني مې پرپاتې دي.
ته چې شي دیاړې هني؟
یاره دا هلته په الیکشن کې ولاړو، پوسټرانه ما ور لګول، بینرانه ما ور لګول، د دې زنده‌باد نارې، د دې مخالفانو د مرداباد نارې ما ولې.
نه نو تاسو دا نارې په پیسو لګوي؟
یعنی تاسو خیال دی چې یو خو درواغ وایو هغه مفت وایو؟
درواغ څه مطلب؟
د دې مخ د پارم په الیکشن کې دا نارې ولې چې د بیداغ ماضي مالک، ماضي خو څه د ده خو آل ماضي مستقبل ټوله داغدار دي، هېڅ دی دا دی لغړن مخ وخوري لکه د ببر غوریغ. بیا به مو نارې کړې چې اعلی تعلیم یافته، حالانکه د میډل بعد ټوله کاغذات جالي دي. بیا به مو پسې نارې کړې چې د خلکو خدمتګاره، حالانکه تر ننه یې د ځان نه علاوه بل د هېڅ چا خدمت نه دی کړی. نو ته تکو چې دا دوری درواغ سړی وای، د قیامت پر ورځ به مخ د کیدړې، د قیامت پر ورځ به لغت یو سکان خوري. نو پیسې خو به اخلي هغه دې نازوانه د نورو خلکو سره خو واده خلافیانی خو وکړي، زموږ د مزدورانو اکیلا مو خور.
ته دا راته وای چې نن ستاسو یعنی د مزدورانو نړیواله ورځ ده، تاسو خلکو ته څه پیغام ورکول غواړي؟
اے تو تکو وای کیدړ بسې نکړ بسې. خو بیا هم ته سوال وکړی نو دا جواب در کوم چې د مزدور مزدوري د هغه د خولې د وچېدو څخه د مخه ورکوي. دلته خو زموږ د خوارانو وینه وچه سي او د ظالمان مزدوري نه راکوي. بل پیغام دا دی چې خوښه تاسو خوري، کباب یې ستاسو نوشي جان، دا ډونه خو یې موږ خوارانو ته راکوي. مستې شیدې او ملایې ستاسو نوشي جان، لیکن ظالمانو دا شلومبی خورا کوي. یوې خوا ته د حکومت ټیکسونه، جامې په ټیکسونو کې ولاړې، وینه ګرانۍ وچکه، او اډونه اډونه ولاړه په ترګرۍ کې مات شوه. هله وایي توته کوي
نه؟ نو په تاسو کې خو مې اتفاق نشته کنه، وایي مزدور تل د مزدور دښمن وي.
په موږ کې بې اتفاقي نه وه، موږ یې دومره وژې تژې ساتلي وو چې اوس لکه زناوران په یوه ډوډۍ د شلو شلو سره جنگ وي.
او دا په یوه روټۍ چې د شلو شلو سره جګړه ده، د دې سبب د آبادۍ زیاتوب نه دی.
توتکی د دې لمنې روی درته نیسم. نور نو چیش را پاتې دي؟ ډوډۍ نشته، بجلی نشته، روپۍ نشته. د غریب سړي دغه یو ساعت تېری دی. اوس حکومت ته مه ور پام کوه، کنې په دې کوچنیان بهم ټیکس ونه کوي، بیا به چیرې ځو؟ چې زموږ کوچنیان زیات نه سي نو دا د پولیو کترې به بیا چا ته ورکوي؟
ښه، نو ته بچان د پولیو د کترو دپاره زیاتوې؟
اونو دغه یو شی خو دی چې موت دی، کنې نور خو نن سبا خاورې لا په پیسو دي، اوبه لا په پیسو دي.
اونو چې زموږ آبادي په دې سپیډ زیاتېږي نو اوبه خو به ختمېږي.
اوبه زموږ له خاطره نه دي ګرانې شوي، اوبه د دې سرمایهدارانو له خاطره ګرانې شوې، ختمې شوې. چې څلور څلور واره د ورځې په لامبې نو خود به ختمېږي. ای توتکو، په کومه ټولنه کې چې رام ختم سي، انصاف ختم سي، زکات او خیرات بند سي، په غریبانو او مزدورانو باندې شفقت او مهرباني ختمه سي، نو هلته به بیا هر څه ختمېږي. برکت ختم سي، زراعت ختم سي، تجارت ختم سي. و پام کوه، و پام کوه، پام کوه توتکو، پام کوه، ته پر موږ لږ رام کوه.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکو.